السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې باید تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د خبرونو ویاند اسرار العالم مومن هم ما سره وي. په دې ګړی کې به د لاهور د اسلام آباد د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا او د غسې د پاکستان د ځینو نورو برخو تر څنګ به د افغانستان په اړه هم زن رپورٹنا وارے تبصرے او شنن ہم لرو. نس پروگرام د سولے پلورم د خبرونی برخه ده. خلومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نورو.
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لړنیز په داسې حال کې چې د لاهور په پرونی ځانمرګي بریډ کې د مړو شمیر 2000 رسیدل او سباندې 300 جو بل دی. د دې برید فړه نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي دي. او د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. او زه خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د لاهور په پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 2000 رسیدل او څه باندې 300 جو بل دي. د دې برید په اړه نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشال لیډو ته په لیږل شوي پیغام کې راغلي چې وزیر اعظم ویلي دي د ترګري پر د جنگ کې بعد وسلوالو پټنځایونه له منځه وړل وي او صوبایي حکومتونه دي د استخباراتي ادارو د معلوماتو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. همداراز د پوز مشر جنرال علي شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو جاج واخیستل شو. د پوځ ویاند اسم باجوا ویلي دي چې د پنجاب په لاهور فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوز او رینجرز په مرسته 15 اپریشنونه کړي چې پکې یو شمیر مشکوک وسلوالو د هغوی سره مرسته کوونکي نیول شوي دي. د پوځ ویاند اسم باجوا لږ شېبه وړاندې په خپل ټوټر پیغام کې ویلي دي موږ به ضرور د خپلو بېګنا وروڼو خویندو او بچو قاتلان د انصاف منګولو ته سپارو. د غزنمرګي برید چې تیر ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوی د چارواکو په خبره په مړو جبلو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د پنجاب پولیسو ډي آی جی حیدر اشرف نن خبریالانو ته وویل چې د غزنمرګي برید کې تر 60 کیلوګرام پورې چونکي توکي خرابول شوي دي.
داسې څه اطلاع موږ ته نه و راکړی شوي او خصوصا دې پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان زنانه او نور خلک یې په نخه کړل.
د پاکستان تاریخ سره باندې جمعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د برید ذمہواری منلی. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهرچیان نیولې دي. د مشال لوی خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مختوس هم درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار په ریډ زون کې پوځ پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موقع د پینډې په لخت آباد کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا اسلام آباد ته مخه وکړه. ریډ زون ته ننوتو پر مهال د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ دغه نښتې شوي. ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د هغه وخت د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلې وو او په دغه جرم کې ممتاز قادری ته د عدالت په فیصله سره کال د فروری په 29 پانسی ورکړل شو. سلمان تاثیر ویلي وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو اړتیا ده. د قبایلی سیمو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې نن به د قبایلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو خلکو سره خبرې کوي. د براکرم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علي خان نن مسله ډوته ویل د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سپران وزیر عبدالقادر بلوس او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړن علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د ځایي خلکو نظر معلوموي چې دې لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیل بیل ملاقاتونه کوي. مشال لډو ته وګستې. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې نه وسلوال وجل شوي. د ننګرهار ولایت ویاند ته ولا خو غني مشال لډو ته نن ویلي افغان ګډو ځواکونو تیر شپه د مومندري ولسوالۍ د غزګي په سیمه کې ځانګړي عملیات کړي چې په پایله کې نه تنه د دولت وسلوال مخالفین وجل شوي او یو تن ژوندې نیول شوی چې وسطري پلټنې روان دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلی دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورځنګ رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتی خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولی. نوموړي ویل چې د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل شوې. په ملي شورا دا توغندي په داسې حال کې راغلی چې نن د کورنو چارو ملي امنیت سرپرست او د ملي اردو ځواکونو مشر په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر ولسي جرګې ته استجواب شوي دي. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلی. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لسګونه توغندي توغولي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو مشالرو ته ویلي چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول شوي دي خو لا هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. جوبیر چې پرون یې په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عرب له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړې خو په بدل کې ورته هیڅ هم ترلاسه نه شو. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وروسته له هغې پرېکړې چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت او بیا په مشهد کې د عرب په کنسولګرۍ برید وکړ. او د شام بشر الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی او دا یې د ترهګرۍ خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده. نوموړي پرون په دمشق کې د فرانس د یو وفد سره په خبرو کې وویل د پالمیرا تاریخي ښار خلاصول څرګندوي چې د ترهګرۍ پر ضد د شام د حکومت او د دوی د اتحادیانو ستراتیژي کامیابه ده. دا اوس د مهاله مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 80 پیسې، یو پاوند 148 روپۍ او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د اسرار العالم مومن او د موسم حال او د کرنسو بای مود احمد الله نواری دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د لاهور په گلشن اقبال پارک کې تیر ماښام ځان وژونکي برید کې اویا تنه وژل شوي دي. په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم او پوځ مشر په مشرۍ کې غونډې شوي. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو حکومتي اصلاحاتي کمیټې د کار کولو د طریقې خلاف د احتجاج تحریک پیلولو پریکړه کړې ده.
دا خو یو مخصوص خلق تی او فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغسته.
نن 350 کسان چې یو گروپ داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې بعد افغان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه واوره.
تور مجرم و چیلیم بی هغه اوس پاتې شي موږ باندې جنگ شروع شي نو موږ د سې راوتو خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي د سې موږ راوتو.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره سرسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي صوبایي حکومتونه د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نورم تیز کړي. او سره لدی د امنیتی استخباراتی ادارې هم خپل منځي رابطې نورې هم ښه کړي. بلخوا د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې شوی ځان وژونکي برید کې د مړو شمیره اویاو ته رسیدلې ده. دغسې نن د پاکستان پوست مشر راحیل شریف په مشرۍ کې هم یوه غونډه شوې ده چې پکې د لاهور د پیښې وروستو په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو شروع کولو جاج واغستل شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د ګل پورس په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په ګلشن اقبال پارک کې شوې چاودنې او د هغې وروستو د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جایزه واخیستی شوه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وسلوال اسان هدفونه په نښه کوي او زموږ هدف د ترهګرۍ د بنیادي ډانچې خاتمه ده او هغه ورځ لرې نه ده چې د ملک نه به د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړو. د نواز شریف وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ به د وسلوالو پټنځایونو ته رسول وي او صوبائی حکومتونه دې د استخباراتي ادارو د معلوماتو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. د اتوار په ماښام د لاهور ګلشن اقبال پارک په مرکزی دروازه کې یو ځان وژون کې برید شوی و چې په نتیجه کې اویا کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شوي دي. په مړو او جوبل کسانو کې زیات شمیر د زنانو او ماشومانو ښودلې کېږي. د پنجاب پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیښې ځای د معاینې وروستو مطبوعاتو ته ویلي وو چې چاودنه ځان وژون کې وه او د برید په حق ورته د وړاندې څخه هیڅ قسم اطلاع نه وه. داسې څه اطلاع موږ ته نه وه راکړی شوې او خصوصا دې پارک کې د چاودنې په هکله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. دې تر څنګ نن د ګل په ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې یوه بله غونډه وشوه چې پکې د لاهور پیښې وروستو په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن د صورتحال جایزه واخیستی شوه. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرل لیفټننټ جنرل عاصم باجوا وایي چې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د فوج او رینجر په مرسته 15 اپریشنونه وکړل چې پکې یو شمېر وسلوال او د هغوی سره مرسته کوونکي گرفتار کړی شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو پرون راهیسې په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خلکو په حساسو سیمو کې مظاهرې شروع کړې دي. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخانی کمانډو د پخانی گورنر سلمان تاثیر ساتونکي وو چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر وشو. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د شرعي نظام نافذ کړی شي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بیبي ته هم پانسی ورکړل شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کی ممتاز قادری د سلویختمې په موقع د اتوار په ورځ د یو شمېر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهرهچیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمان هاوس راورسېدل. دې دوران مظاهرهچیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهرهچیانو په ډی چوک کې میټرو بس سټیشن ته زیان رسولی دی او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې وروسته چې د حالات کابو کولو لپاره پوز هم راوغوښتی شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي 200 پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهرهچیانو غوښتنه وه چې عیسایي زنانه آسیا بیبي څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوې وه هغې ته دې د پانسۍ سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ر باجوړ وزیرستان او د مومند نه پس د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټي کرمې ته رسیدلې ده. د سرتاج عزیز په مشرۍ دغه کمیټي به په سیمه کې د سیاسي مشرانو، ملکانانو، خبریالانو او دغسې نورو خلکو سره ویني او د فاټا آئینی حیثیت په اړه به د هغې رائے اخلي. نور تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورت کې اورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټه په اجنار ته راغلی ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. د بره کورمه مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مشال رډیو ته وویل د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشاره کې دغه کمیټه به د قبایلی سیمې راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوښه معلوموي چې د دې لپاره به د دوی له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کیږي.
پارٹی جرنلسٹ وی او دا ٹریڈرز وی دا ریٹائرڈ پرسنل وی
بلخوا په سیمه کې ځینې مشرانو په دې ناخوښي څرګنده کړې ده چې اصلاحاتو کمیټې سره د ملاوېدو لپاره یوازې هغه کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده کوم چې حکومت پلوه دي. د سیمې ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو پکار ده چې د هر یو کس نظر دې واخیستل شي. د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټه د دینه وړاندې باجوړ شمالي وزیرستان او مومندو کې خپلې غونډې ترسره کړې دي او د قبایلو نظرونه راغون کړې دي، او دغه کمیټه وایي د ټولو قبایلو رای اخستونه پس به یوې نتیجې ته رسی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي وای د قبایلي سیمو د سباوند ټاکل لپاره د حکومت له غاړې ټاکل شوی کمیټې خپل دنده په سمه توګه پر مخ نوړي، ادوی په کار او فعالیت ځنې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لډیو ته ویلي دي د پښتونخوا د پخانی گورنر استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرولې دي. له پېښور نه په زلان یوسف سي دا رپورټ لري.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سمله کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر وسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سور او دیوړان دی رسنیو سره خبرو کې اویل چې یاده کمیټې با ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کومه جوړ شوی او هغه نه مخشي چې کوم خلک او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډېره سپینه ده. هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منله.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټولو ایجنسو دورې هم شروع کوو. لومبئی دوره به زمون خیبر ایجنسی ته په نور ایجنسو کې به دورې کوو او بیا به موږ د یو غټ ایجنسی پروګرام په پېښور کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه یاد کړی چې په هغې کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلي سیمو نه راوباسو او هغه پېښور ته راځي. که دا کمیټي مغه چې خپلې هغه چا کوم سوچ مخکې وو او هغه لري، نو موږ د دغې کمیټې یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دوی په ضد به موږ دغه تحریک تر د هغې چلوو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصه نیو جوړه شوې.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې پښمالي وزیرستان کې د باران د بازارونو د جوړولو د کډوالو د واپسې او پسیمه کې د خلکو د مشکلاتو په اړه زمون همکار عمر دراز وزیر د سیمي پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بازارونو نوې نقشې جوړې شوې نو عملی کار به په کله پیل شي؟ په دې ځواب کې پولیټیکل ایجنټ وایي
راشی ډیر آخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری لپاره سروے مکمله ده. سروے نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دی. کولو لپاره نن شپږ میاشتې مخکې تیار و. اوسم تیار و. ما چې څنګه تاسو ته وایم چې موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و. او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضربه په دې کار شروع شي. تقریبا موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه و تقریبا 4034 دکانونه دی خېلی و. دا آپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کوم ډیټر جوړ کړی دا دکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلې نه 2800 سمثینګ سه دکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتیو چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي کم کې فیکټریانې جوړې وي دا آی ډیز فیکټریانې جوړې وي ناغه دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او ریواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارډ په مطابق 2011 دی سمثینګ دکانونه جوړیږي او زمونږ ریکارډ په مطابق 2400 اور سمثینګ دا شانتیو دکانونه جوړیږي.
کډوالو واپس یو کال پورا شو. په یو کال کې 15000 خاندانونه دا حکومت شمیرې تر مخه واپس تللی دي. قریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې ویلي دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللی دي هغوی هم ځینې شکایتونه راځي چې هلته سهولیاتو کمی ده، سکولونو، د روغتون دوی ته یعنی د صحت مشکلات.
کوشش خدا دی چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سهولیات چې وو هغلته موجوده هغې نه ښه حالات کې موږ هغې بوزو. او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه ما دغه ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شي لیټ کیږي دا ځکه لیټ کیږي چې موږ غواړو چې هغه ته ټیوب ویل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی چې هغه رنګ روغن شي، جماعت غورځېدل چې جماعت ټیکړی شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې چې اول هغه نه هغه سکولونه او د هغې کنډیشن دومره بد نه دی هغه سہولیات باغی ته خپل علاقو کې پوره کیږي. دې ټایم ډېره غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوی ده او فوج هغه ټوله پیسہ هغه ته لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې ښکېل خلک دي، خصوصا مونږ به رزمک ډویژن ذکر وکړو. دغلته نه داسې شکایتونه راځي وخت په وخت خلک ګیلې کوي چې په انټری کې یعنی هغوی دپاره انټری ضروري وي چې بنو ته راځي رو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخیستلې شي یا که نه وي د دوی انټری نه کیږي.
تاسو چې کوم خبر راکړې دا د ماته دې نه مخکې پرس طرف نه پته لګېدلې، مشرانو طرف نه پته لګېدلې او مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دې کې حقیقت چې ثابته شو. حقیقت ثابتېدو نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم هغلته ناستو هغه مې سوسو ځلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډېر زیات هارد پریس دي، ډېر زیات په تکلیف کې دي، نور دینه زیات دې سره هغه نه دي کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغې ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما د هغه زیات پولیټیکل مورر چې کم مې ډسمس کړی مو هغې باوجود دا شی ټیک نه شو نو فاینلی چې مونږ تنگ رالو اور مونږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې اغشتو کار نه کېدو، دین علاوه نور هم ډېر زیات غلط شیزونه روانو. په هغې باندې بیا ما پروینشل ګورنمنټ ته ریکویسټ وکړو، فوټ سیکرټریټ ته ریکویسټ وکړو، الحمدلله هغه افسر پاغې باندې بدل هم شو.
تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکار دل چې زم همکار عمر دراز وزیر ور سره کړی و.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په کراچۍ کې د یو مذهبي سیاسي ډلې جمعیت علماء اسلام پاکستان سیلي تنظیم انجمنې طلبه اسلام سره تعلق لرونکو سو کسانو د اتوار پر ورځ په کراچۍ پریس کلب د حملې کولو هڅه وکړه. دغه مظاهرچیانو بهر ولاړ د یو شخصي ټي وي جاګ ګاډي ته زیان رسولې او کیمرې هم له ځان سره وړې ده. د پیښې وروسته پولیسو د یو شمېر کسانو د نیولو دعوه هم کړې ولې د دغه ډلې لاړه خاصه غبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. د کراچۍ نه پی محمد عمران داری پورتلری
د کراچی پریس کلب عمومی سکتر اے ایچ خانزادہ دا اتوار پر روز مشال ریڈیو تا ویل چی دا پا کراچی پریس کلب لومبئی حملہ دا خو زیان پکی زکه ندی شوی چی پا دغا مظاہر چانو پسی دا پریس کلب لویا دروازہ بند کړی شوی وا.
کراچی پریس کلب پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذہبی جماعت کی
مذہبی سیاسی ڈلی دا سیوری لاندی چلی دن کی سازمان پا کراچی پریس کلب دا حملے کولو ہسا کړی. پر دوی پسی دروازے بند کړی شوی وی او دنن راتلو تا ندی پری خودی شوی. دوی بہر ولال دا جاک ٹی وی گاڑی تا اور و لگو شیشے ور لما تکڑے و حل تا پرتا کیمرہ دا جان سرا وڑی دا. پولیس رو دے پیش رستو کاروائی کڑے و منک دا ویلے شوی چی مقدمہ ہم درج کڑے شوی و سا کسانی نیولی. پولیس با دا قانون تر مخخ پل کار کئی منگ نشو زکا چی پا منگ ظلم شوی.
پولیس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے. پولیس کاروائی کرے گی. ہم تو مظلوم ہیں.
دا ایچ خانزادہ پا وینا چی دا پیخ دا دغا سیاسی گند وگڑو لخوا دا ہغا فیصلی غبرگون دے کمچی مرکزی ادارے پیمرا کڑی او ویلی او چی دا پنجاب دا پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازے یا دا ہغا دا پانسے پر زد مظاہروں تا دی میڈیا کوریج نور کئی.
میڈیا ہاؤسز پر حملے کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس
قسم رحم پا میڈیا باندے حملے کی گی نو دا غبرگون دے دا کم ذمہ وار چے رسنئی نے دی. مونگ دا وایو کہ دا مرکزی حکومت غلطی دا او کہ دا پیمرا سزا دے ہغوی تا ورکڑی شی. دا چا دا غلطی سزا یو غریب خبریال تا ولی کول کیگی. حکومت دا ہر سپ نظر کی وساتی او پا خصوصی توگا دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید باید دیڑختا پامو کی.
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے. انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے.
دا پیخی ورستو دا سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانڈیو دا پریس کلب دورہ وکلا وی ویل چی پیمرا کا پا خبریالانو بندیزونه لگئی نو زیان یہ خبریال ترسی. باید دا اطلاعات و مرکزی وزیر دے تا پامو کی زکا چی دا خبریال کار یوازی خبر چاپول دی او دوی دا کم فکر یا یو گن نمائندگی نکئی. باید پیمرا او د اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزتا پامو کی.
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
خیال هغه ادارې ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دی. دا غوی دنا اهله لقبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي. ز پرویز رشید سیب ته هم وایم چې نوټس ته واخلی. دا اداره دی وګوري غلطی دی هغوی کی او زور بیا غریب خبریال ترسی دا مناسب نه ده.
قیمت هماره غریب صاحب دوست کرے یہ مناسب.
د مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیښې پترس کې خلک هم نیولې دي. دا ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حمله په دې وجه شوي چې ولې د ممتاز قادری جنازې او یا د هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي. خو خبر اعلان وایي چې د پیمرا لخوا هغوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلئ نو دوی هم مجبور دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 23 وسلوال طالبان وژل شوي او دغسې ګڼ شمېر زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د وسلو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینې په رپورټ لري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 23 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تېرو ساعتو تشکیلونه راکړي دي، د باغران څخه، د هلمند څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډېر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دښمن 24 کسه زخمیان لري، 23 کسه مړه لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د قمندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه یې دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري، کومه کومک نه وو. نو زموږ پولیس ډېر بدخوابه شول. دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول. سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځای جنګېدل، په نیمه شپه به بل ځای جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه دوباره ډیر ستومانه شوله ډیر ستړي شوله بارہ نما سر راٹول کرل سر یو ځای می کرل ندی د ستړیا په خاطر ندی د خاصتبی په خاطر چې اوس نیمه مقامات کې نیمه افراد ستې
په اینی وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارشنو په جګړه کې د خپل لاسترارونو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په چارشنو ولسوالۍ کې تر اوسه لسانی تی پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوري اوس په خبرې کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
د لاهور په پرونی ځانوګي بریټ کې د موشمیر دوا او یا تر رسیدل او سبا نه درې سو جو بلدی بلخواله بدروستو نن د دې هوا د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای تر رسیدلې. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشال تا په لګل شوی پیغام کې راغلی چې وزیر اعظم ویلي دي د وسلوالو پټنځایونه بل مینځ وړل وی او صوبای حکومتونه د استخباراتي دورو د معلوماتو پر وړاندې کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. بیا په پینډی کې د پوز مشر جنرال احی شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو جاج اخیستل شوی. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 15 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیان یې نیولې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مخ ته اوس هم د قادری د پلویانو درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پر ریډ زون کې فوځ پر ځای کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابر شوی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړی حملې ته په اشاره وویل ترګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د پکتیا پرډن پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لزګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مشر ورته ویلي چې 13 شپه پر ولسوالۍ نږدې دیش توغندي توغول شوې دي خو پاکستانی چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ د سنوی ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتې خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي او د شام صدر بشار الاسد د پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسطولې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی او دا یې د ترهګرۍ خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې.
لند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نوارې د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوارو چې د پاکستان زنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادري کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملي دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کاله وړاندې نافذ کړی شوي وو او په دې کې د عدالت د فیس نواخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عملي کړی شوی نه دی او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسې را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترهګری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترهګری د مخنیوي لپاره د ترهګرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر څو چې د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پوښتنې راپورته کیږي او د ځینې ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر په خپل هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. اداریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کومو باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي. نو هیله ده چې حکومت په دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي په درستیو کې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړه. بلخوا هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې د ناکراره صوبې بلوچستان نه د هندي استخباراتي ادارې یو مهم چارواکي نیولی دی. د دې دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورځپاڼې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریاتي توګه یې فرقهیي زبانه خپله کړې او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی. نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقهییزه دریځ له وجې د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورځپاڼې په خبره ګڼ شمېر څېړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یاده ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هفینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخواني افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستاني چارواکي یې د هند د استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او دعوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. او د دغه پخواني افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس د را یو مهم چارواکي دی خو هند د خاغري یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولی شوی دی. خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسو سره د بلجیم پولیسو دویم قسم په فرانس کې په شندشو پریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه کس د بروسلز په یوه سیمه کې تر ټپي کېدو وروسته نیول شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې ورو.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په بروکسل کې پر پښې تر ټپي کېدو وروسته ونیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یې یوه بله حمله پلان کړې وه خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسېدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې اووه کاله بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاءالدین سیمه کې د دوو عربانو له لورې په ځانمرګ برید کې ووژل سو. د بلجیم چارواکو د شنبې پر ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباح نومیږي په هغو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کریکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودېدونکي مواد موندلي دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یوه بله کېدونکې حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریه ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سې شنبې ورځې په بمي بریدونو کې 1 کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمني د ویلت ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نورو هغو 8 کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره سوي بریدونو سره د تړاو شک ورباندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې ښې شي نو خپل چلندې بدل کړي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د ایران ولسمشر د تېرې شنبې په ورځ ویلي وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره مسأله وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې 3 لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په 13 جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو دغه راز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نورو اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که دا هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراده اوس هم هلته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
په ننګرهار کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغست او د یک شنبه پر ورځ د خپل سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغو 350 کسانو کې 10 تنو د داعش وسلوالو سره تړاو درلود او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تعلق و. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورت کې.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه 350 تنو کې 10 تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن 350 کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو، دا د خپلو 340 ملا اسلحو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندره، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو رئیس یې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و، خو اوس چې سولې ته راوګرځېد له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نورمحان د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست، 15 ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. معاش یې 15 زره کلداري ورکول. بس هویل چې دا کاپیر دی مرتد چې په دې جهاد شي، ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي، پاسې جوماتو مې غولي او زموږ اسلام ختم. انشاءالله مونږ به خپله خاوره آزادو د دښمن نه او هغه پورې به سره جنګ وځبته کې وته.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلې دي په هغه باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیفه وي، مخپل فامیلونه په تکلیفه وي، مخپل ولس وژنی، راشي د خدای امر ومني، په سولې کاروان کې شریک شي او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسي. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارښوونه کوي هغه ستاسو دښمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم 343 تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سر ګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې 15,000 او نورو غړو ته یې 8,000 افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیز خبرونې د سولې په لور. نن د سولې په لور خبرونه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي روغې جوړې پړه خبرې لرو. د دې خبرونې قربا بشیر ګواخته، راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. په نننې خبرونه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په اړه غږیږو. په افغانستان کې بدامنی له 1998 کال نو راځي کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوی، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1999 کال نو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه را پیدا شول. بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپل ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریز نظام ته شریعت ووایه. د انجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. خزه له کوره بهر نه پریښودل کېدلې. اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژند او سفارتي اړیکې یې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي یې افغانستان کې میشته وو په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. طالبانو اوس مهال خپل ځانمرګو بریدونو بمی چاودنو او نورو حملو ته ډیر زور ورکړی.
پټی مو کور مو جرم وا چیلم وی هغه اوس پاتې شي مون باندې جنگ شروع شو نو مونږ د سیره وته خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي د سیره مونږ وروته
نا صاحب یو ډاک شو چې ډاک شو ما پام کړ ما په لاس سره ولګی دا یو کس په سر لګیدل د سیمه و دونه نو ول چې یو ټوکې نه راولې کرسی نه یو نسکور ولې
مو مچنه و دخل د خلک مول دز د زخمیان پراته او د مړ او نور د بچ سو غومنده وګل مګون دغه تل پراته نو راته دغه سره پورته کېدل سم نه دي.
طالبان او الله یې زاید نه داسي می مونږه خلک نه وکي شیطان نه ووبز دا به ګدا خلک می مونږه ماشومان
دا د هغو زورګونو ولسی وګړو زخه دي چې د طالبانو په جګړه کې یا زخمن شوی یا د کورنۍ غړي د لاسور کړی دي. د امریکای د براون په هنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخټو کې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لک تر لګه شپږ زره ولسی وګړي وژل شوې دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډیر کارونه وشول. مثلا له کابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي. د خلکو اقتصاد ښه شوی دی. په میلیونونو جنکۍ او ولکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسوال سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي. تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیو کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل
موږ د سولې ټینګه اراده لرو. موږ حتی د جنګ په احساساتي شیبو کې هم د سولې اواز نه دی غلی کړی. خپل اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. د واقعي سوله د بندو دروازو تر شان نه کېږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله. موږ له هغې مرحلې تیر شوي. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغې چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط وي.
افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضح ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراعات کیږي او د نړیوالو بشري حقونو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه خودی لیده چې د سولې په لاره کې مشکلات وي. هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو ظلم یې ذکر کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب ګروپونه افغان او مسلمان دی او یا داسې د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابی د پاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟ موږ طالبانو ته وایو څه راځئ خبرو ته سرکین، او دا خبره سپینه کړو چې اسلام او افغانستان ته د خدمت لاره کومه ده. د هغو خلکو په کلیو بازارونو او کارونو کې انتحاری عملی او قتل عامونه څه معنی لري چې تر بل هر چا ټینګ مسلمانان او د خدای او رسول په لاره روان دي؟ نو آیا سمه ده چې د دغسې هیواد د خلکو کورونه وران شي، میندې بورې شي او ماشومان یتیمان شي؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلی دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ یې پاکستان کې دي او هلته یې درملنه هم کیږي، نو ځکه پې د هغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته یې حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ملا یوسفزی وایي که د پاکستان پوځ غواړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کیدلی شي.
دا پوښتنه به کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي؟ ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پوه دی کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلې پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل، خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوشي شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دی چې د یو نیم لکو په خوا شا کې بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکراتو په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معامله ونه کړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د یوې بلې مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره هم خبرې پیل کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دې ګونځینی استازي کابل ته ورغلي وو، افغان چارواکو سره د سیاسي روغې جوړې خبرې کړي. څېړونکي خوشحال خلیل په دې اړه وایي
خوانه د دوی دریځ طالبانو ته ورته نه وو، یو څه نرمښت درلود، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خو دا مسله ده چې خوانه د خلکو تمل ورغله چې دراسي، او بل داسې ده چې دا اوسنۍ اوضاع داسې راغله چې په منطقوي او بین المللي سطحه باندې دغه فشارونه زیات شو پاکستان باندې، او د سولې مسلې راپورته سول هغه څلور اړخیزې غونډې سول، دغه فشارونه او بالاخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سول ده زیات. د دې ترمنځ د اختلاف پکې دومره زیات نه دي، هغه چې د اختلاف پکې بیا هم حل کېږي. مثلا دوی ویلي چې افغانستان حاکمیت ده، او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري هغه چې شي باندې دوی اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې که ځینې تغییرات دوی راغواړي هغه لپاره هم زمینه شته ده. چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغیرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه هم افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو تر منځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله ماغه د قدرت مسله ده.
د سولې پر لور
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خګم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.